بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. احمد شبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انس خاورو.
په تخار ولایت کې د وسلوال لخوا د یو توغول شوی توغندي د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوی دي. د کابل کندهار په لویه لاره د زابل د شهر صفا ولسوالۍ په یوې سیمه کې د دوو موټرو ترمنځ د ټکر په پیښه کې هم مرګ ژوبله رامنځته شوی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یوې چاودنې لږ تر لږه اته کسان وژلي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه یو افغان چارواکی وایي د تخار ولایت کې د توغندیو یو برید د څلورو ماشومانو په شمول 15 کسان وژلي چې ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د تخار د والي د ویان لخلي وایي پیښه د پنځشنبې په ورځ د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. خغلی تیمور ویلي د وسلوالو لخوا یو توغول شوی راکټ په نږدې کور ولګید چې په کور کې دننه ټول کسان وشل. خغلی تیمور ویلي په همدې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ځایي پولیس او د هغه میرمن چې د څو ماشومانو مور ووشلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل د شهر صفا ولسوالۍ د غشي منار په سیمه کې د یو 304 بس او یو مازدا موټر د ټکر په ترڅ کې څلور تنه وشل شوي او یو لسنه نور ټپیان دي. د شهر صفا ولسوال عبدالصمد دورانی ازادي راډیو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې د 304 بس چلوونکي او د هغه زوی چې کلینر هم و شامل دي. دا بس د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت اړوند دی او له کندهار څخه کابل ته روان و. دا یادونې وړ ده چې د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره چې لس کاله دمخه رغول شوې وه په دې وروستیو کې د لارې په اوږدو کې د چاودنو، جګړو او یو نیم ځای د سیلابونو له امله کنډو کپر شوي او ورسره ترافیکي پیښې هم زیاتې شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ پر ځینو مسلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته ځي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د برخې رئیس ویلي د افغان ولسمشر د سفر هدف په اقتصادي، انکشافي او د اصول د ټینګښت په برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو غښتلتیا ده. په پام کې ده چې افغان ولسمشر د خپل سفر په اوله ورځ د اندونیزیا له ولسمشر سره وګوري. د اندونیزیا خبري اژانس انترا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی دی چې دا ولسمشر اشرف غنی دوه ورځنی سفر راتلونکي چهار شنبه پیلېږي. تر اوسه پورې افغان حکومت د دې سفر په اړه څرګندونې نه دي کړې. له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی چې د پاړچینار خرګوټې یوې چاودنې لړزولې. د سیمې یو چارواکي اکرام الله خان ویلي په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي، خو یو شمېر عیني شاهدانو رسنیو ته په دې چاودنه کې د اتو کسانو د وژل کېدو خبره کړې. رپورټونه وایي چې چاودنه نن سهار د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې شوې. تر اوسه د چاودنې دلیل روښانه نه دی، خو په پاړچینار کې وخت نا وخت سخت دریزې وسلوالې ډلې دا ډول چاودنې کوي. د جنوري په 28 نېټه د پاړچینار په یو مارکیټ کې چاودنې 21 کسان وژلي وو او په لسګونو نورې ټپیان کړي وو. پاړچینار چې د کورم ایجنسۍ مرکز دی، ډېر کله د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ دا خوډب شاهدي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ازبکستان حکومت په غیر قانوني توګه په داخله او بهر کې د خپلو اتباعو څارنه او جاسوسي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي د ازبکستان د حکومت دې کار په اروپا کې میشتو ازبکانو ته ویره او اضطراب پیدا کړی. دې سازمان په خپل رپورټ کې په سویډن کې د میشتو ازبک کډوالو د څارلو او فرانسې ته د تښتېدلي یو ازبک ژورنالیست چې د ازبکستان د استخباراتو لخوا تعقیبېده قضیه یادې کړې. که څه هم د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف شمنه کړې چې د بشري حقونو په ګډون په ډېرو لانجمنو برخو کې اصلاحات راولي، خو منتقدان وایي چې دا فقط خبرې دي او په عمل کې کوم اصلاحات نه تر سترګو کیږي. د متحده ایالاتو دوو مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ په دریځ کې ښکاره بدلون چې لواکه د بشر الاسد په لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندلی دی. سناتور جان مکین او لنسی ګراهم پرون په جلا بیانونو کې د سوریې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې دریزی وستر تیروتنه وبلله. د سوریې حکومت مخالفان او ځینې نړیوال متحدانی په سوریه کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له واکه د اسد لرې کېدل مخکې له مخکې د شرط په توګه یادوي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل امریکا ته دا نور لومړیتوب نه لري چې له واک څخه د بشر الاسد په لرې کېدو تمرکز وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن په انقره کې وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد برخلیک به د سوریې ولس ټاکي. جمهوري غوښتونکو کلینټ ګراهام ویلي د ولسمشر ټرمپ د ادارې دریز به د سوریې د حکومت مخالفان کمزور او وځپي او دا به ایران او روسیې ته یوه جایزه وي. د تاجکستان یوې محکمې یو سړی له اسلامي دولت یا داعش سره د همکارۍ په جرم په 15 کاله بند محکوم کړ، خو تورن کس 9 کلن جاویدان حکیموف ادعا کړې چې د شکنجې په نتیجه کې اړ ایستل شوی چې له داعش سره پر همکارۍ اعتراف وکړي. د پلازمېنې دوشنبې یوې محکمې حکیموف د یو جنایتکار ډلې د رهبرۍ او په سوریه او عراق کې داعش ډلې ته د تاجکانو د تاجک اتباعو د جلب په تور محکوم کړ. د حکیموف مدافع وکیل او د کورنۍ غړي وایي چې دا استناف وختنه به وکړي. جاویدان حکیموف پرون د محکمې په بهیر کې ادعا وکړه چې پولیسو د پښتنو ګروېګونو په وخت کې سخته بولې. د تاجکستان دغه وګړي د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې نیول شوی. او د ناتو استازو پرون روسیه ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. دغو مشرانو پرون د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په روان میلادي کال کې د ناتو روسیې د شورا لومړۍ غونډه وه. په بروکسل کې د ناتو سرمنشي تر غونډې وروسته خبریالانو ته پرونۍ غونډه مهمه وبلله. وی ویل چې پکې رغونکې او سپینې خبرې وشوې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام درو خو تر هغه مخکې یو راپور راخلو. د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او متحدان په افغانستان کې د سوریې د حقي پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ په مخ وړل شي. یانس ستولتنبرګ پرون وویل ناتو او متحدان لیوالتیا لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني سرتیري دی ردی چې ډیری یې امریکایان دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو تړون او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ بوتلل سي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته په دې اړه یوه کنفرانس ته څرګندونې وکړې. موږ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو، خو دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. که دا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت پروسه وه، موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سوله ییز حل سبب کیږي، خو افغانان باید په خپله دا پروسه رهبري کړي. دا د ناتو کلیدي پیغام دی. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت تیر لمریز کال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. یانس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته کړې دي. په پام کې ده چې ماسکو دوی اونۍ وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. ویل کیږي په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکول شوې ده، خو په دې غونډه کې به د ناتو کوم غړي هیواد برخه ونه لري. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي و چې روسیې په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي، خو کومې باوري سرچینې دغه خبر رسمن تایید نه کړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل چې د ناتو او روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي چیلنجونو هم تمرکز وکړ. موږ په افغانستان کې له چیلنجونو پر ډک امنیتي وضعیت هم بحث وکړ. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې د افغان ځواکونو مرسته وکړو څو خپل امن ټینګ کړي. دا هغه کار دی چې دا مهال یې ناتو او زموږ نور متحدان ترسره کوي. دوی افغان ځواکونه روزي، مالی مرسته یې کوي، او دا ډیره مهمه ده چې ټول اړخونه د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 د کال کې پای ته ورسید. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني سرتیري دی ردی چې ډیری یې امریکایان دي. دوی د افغان ځواکونو په روزنه او سلا مشوره کې همکاري کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد نجیب الله منلای د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
په ادبی تخلیق کې هم ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي، یو شاعر چې شعر لیکي، د خبرې ټول جزئیات بیان کړي.
مولانا محمد علیم بسم الله نظم راوروي د نوښتګر شاعر پیر محمد کاروان سره د نارنج ګل سغنۍ مشاعرې په اړه مرکه، لنډ حکایت او د ډولۍ په باره کې رپورټ هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هیواد پیژندل شوی طنز لیکوال جلال نورانی د ورې د میاشتې په اوومه نیټه په حق ورسېد. هر وخت نورانی په 1920 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی و او نورې لوړې زده کړې په پخواني شوروي اتحاد کې بشپړې کړې وې. نورانی په 18مه لسیزه کې خپل طنزونه او د ځینو نورو ژبو د طنزونو ترجمې خپرې کړې. ای همو بیچارهګه کس او چې کونه مادتم شدای د طنزونو مشهورې ټولګې وې. هر وخت نورانی 15 خپل او 14 ژباړل شوي اثر چاپ کړي دي. ډېر کلونه د کمکیانو انیسته مجلې، د ژوندون مجلې او د انیس ورځپاڼې مسؤول مدیر و. همداراز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار او د ازادۍ مطبعې د لوی رئیس په توګه هم دندې ترسره کړې وې. روح دې ښاد وي. د افغانستان د ګنجینو نندارتون د چین په موزیم کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د افغانستان دغه آثار چین ته تر انتقال مخکې په سیول او ګینجو ملي موزیمونو کې ننداره شوي وو چې له چین سره د موافقه لیک تر لاسلیک وروسته له درې هیوادونو څخه د موظف هیئت لخوا د چین موزیم ته ولېږدول شول او د ورې د میاشتې په 6مه نیټه دا نندارتون رسمن پرانستل شو. په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر جانان موسازی د دې نندارتون پرانیسته د چین او افغانستان د فرهنګي اړیکو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوی ده چې دا اثر به په چین کې د دریو میاشتو لپاره نندارې ته ایښې وي او له دې پلوه به 250,000 امریکایي ډالره د افغانستان د جمهوري دولت د وارداتو په حساب کې تحویل شي. دغه اثار له 2000 کال څخه تر اوسه پورې د نړۍ په څه ناسه شلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د تکړه لیکوال نصیر احمد احمدی لسم ناول بغدادی پیر چاپ شو. دا تاریخي ناول چې 190 مخه لري په ننګرهار کې مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. تر دې لمخه د ښاغلي احمدی درې د لنډو کیسو ټولګې، نه ناولونه او یو شمېر ژباړې چاپ شوي دي.
د ژبپوه څېړونکي دولت محمد لودین د ولسم تلین په مناسبت په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر علمي سیمینار ترسره کړ. دې سیمینار ته د تیاریو په لړ کې د ارواښاد لودین یو شمېر ناچاپ آثار هم چاپ شوي وو. نور الله ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ د ژبپوه څېړونکي ډاکټر دولت محمد لودین ولسم تلین یاد یو سیمینار په ترسره کولو سره تازه کړ. ختیځ ادبي بهیر د دغه سیمینار په ویاړ د ډاکټر دولت محمد لودین د ژبپوهنې په برخه کې شپږ علمي کتابونه هم چاپ کړي وو. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د سیمینار په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې داسې یو نوموتی لیکوال او څېړنپوه ډاکټر دولت محمد لودین په ویاړ نن سیمینار جوړ او دغه سناچا پاساری چاپ ک. دولت محمد لودین په خپل وخت کې پښتو ژبې ته دومره کار کړی چې تر کلونو به دا غ لاسارو نور لیکوال او سیډونکو به ترې استفاده کوي.
په دې سیمینار کې یو شمېر لیکوالانو د ارواښاد دولت محمد لودین د کړو کارونو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مستوفي سر محقق محمد عالم ساقزی چې له ارواښاد لودین سره په تیرو کلونو کې په یو اداره کې کار کړی وو، وایي چې په ډېر دقت او پاملرنې سره به یې خپل علمي او څېړنیز کارونه پر مخ وړل.
داسې اشخاص چې شپه او ورځ د فقر او بدبختۍ او د یو سخت ستم لاندې په افغانستان کې دوی خپل علمي څېړنیزو چارو ته ادامه ورکړی، داسې اشخاص نه پیدا کیږي. داسې یو لوی او معنوي ذخیره ټولنه ته تقدیمول دا د وړو کسانو کار نه، دا د ډېرو لویو شخصیتونو کار دی. خپل دولت محمد لودین باوجود دې چې موږ د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د پښتو څانګې په برخه کې داسې قدر نه درلود چې هغه ډیپارټمنټ دوی وچلوي.
د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو مرکز مشر رفیع الله نزی ډاکټر دولت محمد لودین د پښتو ژبه پوهنه په برخه کې د ګوتو پښمار کسانو کې وګاڼه.
د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو په یتدیر لږ وړاندې ځینې پوهان بهر ته زده کړو ته ولاړل او هغوی په ژبپوهنه کې زده کړې وکړې او بېره چې افغانستان ته راغلل هغوی په بېلابېلو برخو کې د ژبپوهنې کار وکړو. د دغه وخت په ژبپوهانو کې څو کسان ډېر مطرح دي چې په خپله ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام، ډاکټر صاحب پوهان مجاور احمد زیار، ډاکټر صاحب عبدالرزاق پالوال، ډاکټر صاحب پوهندوی نور احمد شاکر، ډاکټر دولت محمد لودین او ارواخه ډاکټر حبیب الله تګی نیازه. دا د افغانستان په معاصر ژبپوهنه کې کوی چې دا د پښتو د معاصر ژبپوهنې سرلاري دي، ممکن مبالغه به مونږ وکړي.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و. نوموړي ژمنه وکړه چې د ډاکټر دولت محمد لودین د ناچاپ آثارو په چاپ کې به پوره مرسته وکړي.
د څېړونکو ډاکټر دولت محمد لودین لسګونه لیکلي آثار او ژباړې لا هم د چاپ لارې څاري. زه په خپلو فرهنګي ملګرو غږ کوم چې د ارواښاد لودین ټول لیکلي آثار او ژباړې راټولې کړي او د چاپ لپاره یې چمتو کړي. زه د فرهنګي ملګرو د یو کشر په توګه ژمنه کوم چې د مرحوم ډاکټر دولت محمد لودین راټول شوو آثارو په چاپ کې به تر خپل وسه مرسته وکړم.
ډاکټر دولت محمد لودین په 1911 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د انګورو باندې په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي او په 1911 لمریز کال د لیندې په 13 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ټولنې او علوم اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې دنده ترسره کړې او تر یو اویا پورې چاپ او ناچاپ اثار یې پرېښې دي. ډاکټر لودین د ژبپوهنې په برخه کې له روسي او انګریزي ژبو یو شمېر اثار پښتو ته ژباړلي او یادو ژبو ته یې هم په څېړنیزه برخه کې له پښتو نه ځینې کتابونه ژباړلي دي.
په تیرو څو کلونو کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب په ننګرهار کې ګڼ انځوریز نندارتونونه جوړ کړي وو. په دې وروستو کې د ننګرهار یو بل ځوان انځورګر کاغلی زیب منتظر میسید د خپلو آثارو یو نندارتون جوړ کړی وو چې د نقاشۍ د مینوالو لخوا وستایل شو. زموږ همکار باز محمد عابد دې نندارتون ته ورغلی نور حال راکوي.
د غنزوریز نندارتون چې د جلال آباد ښار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه په یو میلمستون کې پرانستل شوی و، شاعر او انځورګر زیب مسید پکې د افغانستان د وسنی ناورین او پښتني کلتور د خوندیتوب په اړه بیلابیل انځورونه چې په خپلو ګوتو یې کښلي وو نندارې ته وړاندې کړي وو. له دغه نندارتون څخه ګڼ شمېر لیکوالو او اهلي ذوقو ننداره وکړه چې یو هم پکې وتلی افغان انځورګر حمدالله ارباب و. نوموړي د انځورونو په لیدلو سره خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړل.
خوشاله په دې مې چې دغه دی هغه بوت چې په ما او چل انځورونه جوړ کړو. نندارتونونه نشته. نن دغه دی زیب مسید صاحب د افغانستان د خلکو بالخصوص د پښتني ټولنې د مختلفو برخو هغه کوم ستونزې ښه اړخونه هغې د انځور د لارې ټولنې ته وړاندې کړي دي او په دې هیله چې دغه لړۍ مخکې لاړه شي او هغه انځورګران او هغه پوټینشیلونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لاره برسېره شي او د پښتون په حکله چې کوم عمومي تاثر دی چې دی د خپلو هنرونو په حکله هېڅ نه لري دغه کوم جمودي حالت چې دی دا بدل شي او مات شي.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور لبیب نثار وایي په انځورونو کې خپل ماضي وکتله او د راتلونکي دپاره یې ورته فکر ورکړ.
هنر کمال هم همدا چې خپل ماضي سره وصل کی ځکه زیاتره به د طوفانونو بحرانونو کې داسې کیږي چې سړونه هر څه ورک وي. اول دا موږ فعلا د ماضي ډېره برخه خصوصا فرهنګي ادبي لحاظ راته نه ده معلومه. ماضي ته به د حال یو څراغ راکوي راته چې وړاندې فکر وکړو او آینده کې داسې زمونږ رابطه قطع نه اوسېږي. زما راتلونکی نسل مانه د نن ورځې حال غواړي او د نن ورځې حال همدغه دی چې په دغه تابلوګانو کې زه منتظر سه په دې کې خوندي کړی دی او ثبت کړی دی.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب زغم چې انځورونه یې په دقت ننداره کړي وو وایي چې د ژوند وړې وړې شېبې یې په هنري بڼه وکتلې.
خبره دا ده چې ډېر خلک په هنر کې په لویو او غټو موضوعاتو پسې ګرځي مګر منتظر صاحب د ژوند وړې شېبې انځور کړي دي او ژوند له همدغو وړو شېبو جوړ دی او هر څوک چې دغه شیان ګوري خپلې خاطرې خپلې تجربې وریادېږي لا خوند ورنه اخلي. زه فکر کوم چې منتظر صاحب ډېر لوی هنرمند دی او ډېر خوشحاله یم چې دا اول ځل دی د دوی اثر.
د میدان وردګو ولایت د پوهنتون رئیس عنایت الله مایار وایي چې په انځورونو کې د پښتنو اصیل کلتور وکتلو.
دی تصویرونو کې یو شی چې ښکاریږي هغه د پښتنو اصیل فرهنګ دی چې په دې تصویرونو کې ښکاریږي. دلته زه تصویر ګورم چې ډول دی او اتڼ دی. دغه راز زه دلته د تصوف په برخه کې ځینې تصویرونه ګورم. دا ټول زموږ د ټولنې فرهنګ دی، زموږ د ټولنې هغه معنوي اړخ دی چې په دې تصویرونو کې ښودل شوی دی.
شاعر او انزورګر زیب منتظر مسید خوشاله و چې په لومبي ځل یې د اهلي ذوق پر وړاندې خپل انځورونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
انځورګر چې کله انځور باسي نو کوشش یې دی چې هغه پیغام چې په دغه انځور کې نغښتی چې دا ولس ته او خلکو ته ورسیږي. دا واضح خبره ده کله چې اهلي ذوق شاعران لیکوالان چې په هنر پوهیږي هغه چې راټولي نو دا رښتیا هم چې د خوښۍ خبره ده او سړی هغه خپل هنر باندې خوشحالیږي چې ما هم یو څه جوړ کړي چې دومره خلک یې سره راغونډ
دی. وایي چې د انځوریز نندارتون پرانیستو او له انځورونو سره د اهلي ذوق مینې دومره تشویق کړ چې له دې وروسته به ډېر وخت انځورګرۍ ته ورکوي.
پخوا چې اوسني ترانسپورتي امکانات نه وو نو ناوې به خلکو پر اوښ یا آس وړه. د دې تر څنګ د ډولۍ او رواج هم و، خو نن سبا خلک پر اوښانو ناوې نه وړي. پر آس ته ناوې وړلو رواج هم د پخوا په څېر نه دی پاتې، خو د ډولۍ او رواج ډېر کم شوی. اوس ډېر خلک ناوې په موټر کې وړي. کوچیان هم اوس د پخوا په څېر زوړ رواج نه پالي. که موټر نه وي نو په تراکتور کې ناوې وړي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د ډولیو د رواج په باره کې رپورټ چمتو کړی. وابه ورو چې دا رواج ولې کم شوی دی.
ډولۍ د پښتني کلتور یو ارزښت دی چې له پیړیو راهیسې پښتانه له نوم سره آشنا دي او تر ننه هم په ځینو سیمو کې پالل کیږي. ډولۍ د پښتو په فولکلور ادب کې ځانګړی ځای لري، خو په نننۍ پرمختللې دوره کې د ډولۍ رواج په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دی او ځای یې سینګار شوو موټرو ته پاتې شوی. له ډولۍ څخه په واده کې د ناوې د راوستلو لپاره کار اخیستل کیږي. یو وړه شان زانګو وي او عموما د لوښو په بڼ بڼل شوي وي. د یو نیم ګز څخه تر دوو ګزو پورې اوږدوالی او په نیمایي اندازه پلندوالی لري. په منځ کې یو لرګی ورکړل شوی وي چې دغه لرګی د ډولۍ یو سر او بل سر څخه تقریبا یو ګز بهر شوی وي. کله چې په واده کې د زلمی کورنۍ په ناوې پسې د هغه کور ته ورځي نو ډولۍ د څو مټورو ځوانانو لخوا په اوږو لیږدول کیږي. د ناوې په کور کې د زلمی د خویندو سربیره نږدې خپلوان نجونې د چمبې په ملتیا سندرې وایي. چې اوس د سیالۍ دور دی، ساينس او ټکنالوژي پرمختګ کړی. د پښتنو دغه په زړه پورې ارزښت په کمرنګه کېدو کې دی او ځای یې ګلپوشه موټر نیولی. لیکواله او ژورنالیسته مینه ویاړ په دې اړه وایي،
خو په اوس وختونو کې دغه رواج کم لیدل کیږي یا هم ډولۍ کې ناوې دی او ځانه بل ځای ته نه وړل کیږي. علت یې دا ده چې اوس ډېر سهولتونه منځته راغلي دي. موټر شته دي، دی ته ورته نور وسایل شته دي. او بل دا چې اوس نه انجنو دغه ارمان دای چې دوی د ګلپوش موټر کې دی او ځانه بل ځای ته وی وړل شي. نو په ځینو ښارونو کې او په ځینو ځایونو کې هم اوس د ډولۍ نه استفاده کیږي، خو په هغه ډول باندې نه. اوس لکه یو تزیني شی، لکه یو داسې یو شی چې دوی د فلم برداری دپاره ترېنه ګټه اخلي تر څو دغه فلم ښایسته راشي، او یا هم د دوی هغه واده چې کوي هغه صحنې د پخوانیو خلکو په څیر راشي، او یا هم هغه خاطرات ښایسته ورته پاتې شي. نو د دې دپاره اوس ډولۍ هغونه نه کارول کیږي، خو بیا هم دغه زموږ یو پخوانی او هغه دود چې موږ پرې ویاړلی شو، او موږ همیشه باید دغسې دودونه هم چې دي دغه باید له منځه ولاړ نه شي.
دا چې په پښتني ټولنه کې د ډولۍ ارزښت څه و، ولې د ارزښت د لمنځه تلو په حال کې دی، او ښاري کلتور په دغه دود څومره اغیز کړی، لیکوال ژورنالیست او په ختیځه سیمه کې د مشال لاډو خبریال باز محمد عابد په دې اړه وایي.
په کلو کې اوس خلک په موټرو کې ناوې خپل کور ته بیایي، چې دغه برخې هم زمونږ هغه کلتوري ارزښت ډېر ضعیفه کړی دی. که تاسې پخواني ودونه لیدلي وي نو ډولۍ به چې د کوم کور نه اوچتېدله نو په ډول او نغاره به اوچتېدله، او که چېرته به سنگ په سنگ کورونه و، د ناوې او د شاو به سنگ په سنگ کورونه هم و، نو دغه ډولۍ به یو ځل د ټول کلي نه ګرځوله او د هغه اعلان برخه به یې ګرځوله چې خلکو ته وښیي چې د پلاني لور د پلاني له زوی سره واده وکړه. نو دا چې اوس خاری کلتور کلو ته غځېدلی دی او چرته چې هم د موټر لاره وي او سرکونه وي خلک په ډولۍ کې ناوې نه بیایي په موټرو کې بیایي چې زه دغه ښه د پښتني کلتور لپاره ښه شګوم نه ګڼم او زمونږ هغه ارزښت یې ضعیفه کړی دی چې مثلا واده به په کوس کلي کې و خو نصا به پکې د بر کلي خلکو هم کوله.
سره له دې چې ښاري کلتور په کلیوالو سیمو اغیز کړی خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلک یې همدا پخواني رواجونه پالي او دا رواجونه د خپل کلتور یو ارزښت ګڼي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري.
په بلخ د نوروز په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا هر کال په خوشحال باندې د قدر د نوروز په نوم مشاعره جوړیږي. د بلخ ادبي خوځښت مشر زبی الله احساس وایي چې سګنې مشاعره د نورو کلونو په پرتله متفاوته وه. مجیب الرحمن حبیبزی مرکه ورسره کړي په مورته راړوم.
احساس محترم د مشاعره هدف څه و په څو برخو ویشل شوې وه؟ یو خو تاسو پوهیږئ چې نوروز دی او دغه نوروز په بلخ کې دغه اریایي کلتور له مخې په ډېره ښه توګه نمانځل کېږي. نو بلخ ادبي خوځښت هم وګڼله چې له دغه شور څخه وروسته پاتې نه وي په خوشحال باندې د قدر د نوروز موږ هر کال مشاعره درلودله او سکل هم وشوه. خو د سګني کال کې یو ستر بدلون دغه و چې ملګرو په داسې وپتېله چې باید له دغه مشاعرې نه یا شعر نه لکه څنګه چې تعریف دې د وسیلې په توګه کار واخیستل شي. دلته ډېری زموږ ګډونوال ځوانان وي. نو له کابله موږ ځینې ملګري راغوښتي وو. هغه ځینې پو تکړه ځوانانو اباسین بریال راغلی و او د فکري بسترونو د جوړښت او د ملي ویښتابه په اړه باندې ډېرې ښې خبرې وکړې او دغه یو بحث یو ډایلوګ د ځوانانو او د ده ترمنځ را جوړ شو. دې کې مو هدف دا دی چې تر څو خوځښت هغه خپلې اصلي کرښې ته په سمه توګه ګرځېدلی وي او د شعوري ویښتابه دپاره موږ ښه کار وکړو. نه اصلي کرخه سیاسي برخه نه. اصلي کرخه د ځوان ته د وطن پیژندنه ده، ملي روحیه ورکول دي، ویښتوب دی، د زده کړو په ارزښت باندې پوه کول دي، د نجونو د تعلیم په برخه کې د هغوی ویښتوب دی، دغه برخې دي. یعنی هغه اخلاقي نظام دی چې د ټولنې اخلاقي اړخ دی چې باید موږ پوه شو څه ډول پرمختګ کولی شو. او په شمال کې د مسله څومره محسوس ده نسبت په پاتو؟
یعنی زه نه وایم چې په شمال کې، تقریبا په ټول وطن کې زموږ د کلو په کچه باندې تر دې چې په شمال کې موږ دغه ستونزه لرو، ځکه دلته لا هم په کلو کې د معارف سیستم په هغه توګه نه دی چې موږ د ډېره تمه ترې وکړای شو. نو دغه ډول مدني ټولنې مسؤلیت لري، دنده لري چې د شعر او ادب تر څنګ باندې د شعوري ویښتابه دپاره هم ژور کار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ورید میاشتې په لسمه نیټه په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره ترسره شوه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعرې په اړه د ښاغلي پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده. په مو ورته راړوم.
ډېره ښه خبره ده. یعنی د ژبې دپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا دپاره دغسې مشاعرې، بیا دغسې دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خاوندان، لیکوالان، کره کتونکي راځي، ژبې ته ډېر څه رسېږي. که موږ تاسو فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنې په دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندی ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم و، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعرانې پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي. او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی د ظاهر صاحب د اوبه کې دغه وختونه، د اوسان د وختونو نه د وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی. خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې اوسي، په امن کې اوسي، ښه شعرونه پکې وویلی شي او بندیز نه وي په شعرونو باندې، او
بله کاروان سے بترو بخیم دی موضوع تمام اشارہ کولش پخوا د شیرونو باندې بندیز نو د مشاعره بچو د آزاد و هر چا بچا ډول شیر ویلو خو په دې روسي کې فکر کوم چې ډول سانسور رامنځته شوی دی سس په نظر د مشاعری باید آزاد وي سانسور یې څنګه خیتر سره کېدل شي
نو سانسور خو په کار نه دی په شیر او په هنر کې خو بیا د خبره ده چې نو د شاعری هم دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه آسانه ده په پښتو کې په آسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي یو شاعرانه ښکلا هم پکې وي د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي د وطن د مینې خبرې که پکې وي د یو ښه پیام که پکې وي هغه خو لا نور لا نور مگر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا اصل شعاري خبرې هغه هم نو هغه خو نو بیا د خیم نه دي زما په نظر باندې یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده خو دغه سنس هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح هغه منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره نو خیال او فکر او شاعرانه والی ته هم باید پام وشي.
بله کاروان صاحب پخوا دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې ده وروسته د هغې نه نورو ولایتونو ته هم دغه مشاعرې وغځېدې مثلا مڼه ګل سنځل ګل انار ګل فکر نه کوئ په دغه نوم کې یو ډول کلیشي انتخاب نه استفاده شوې ده؟
دا خبره خو ده ستاسو خبره به ځای ده د ښه نوم پیدا کول هم ډېر مشکل دي ځکه چې هغه څه مثلا چې هغه موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي اوس دغه د ستوره سپوږمیو مثال ګل او هر څه یعنې دا ښایسته نومونه دي مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي په نوم کې ډېر پام پکار ده ډېره توجه پکار ده ساده نوم دی وي خو چې یو ښه نوم وي په اصطلاح یو ښه هغه ولري یو ښه لیدلوری ولري دغسې کلیشه یې نه وي یو نوی وي پاسانی آسان نوم دی وي خو چې ډېر کلیشه‌ای نه وي نو دا نومونه دا خبره ستا ده چې یعنی نومونه تکرار شوي دي کلیشه‌ای شوي دي خو خیر بیا هم یعنی هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري او په دې حالاتو کې چې زمونږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې چې په لفظونو کې اخلاص وي لا هغه خو لا ښه اثر لرلی
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نوریا جبرخیل استودیو تراغلی وای دا ځل می داسې گیدلې نقل راوړای چې زمره خطا کړی او تیر استلې ده نو په گیدلې څام وچ نه ده ممکن زمره خوړې غولولې وي وګ بشو نوریا ته
دینی پال د خلکو یو نقل د کورکا کلی په پلی مزل دو شوارو زلری د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیانو سیدل د زمری یو کورته نږدې د ونو غنو په منځ کې یو ډېر ډارن ګیدړ هم استوګنه درلوده. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمری د میړانې او جرأت خبرې اورېدې په زړه کې به ورتېرېدل نو ولې زما تعریف ونه شي نو دا زه په څه یم نو دا حیوانات ولی ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی او په دې منځ کې ګیدړ له ځانه سره وپتېله چې د ځنګله د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپو شاپو شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې او ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډېر زړور دی. خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابېزه ښکارېده زمری و. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غوري ویشتې او زمری یې خبرې اورېدې د هغه په خوله کې ورولوېده ویې ویل ته خو چې زما د مېړه سیوری هم وبینې زړه دې له سینې بوټ راوځي دا ډېرې لاپې موله. بیزوګانې سره وپسرنېدې مسکۍ غوندې شوې او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځانه سره وویل دې کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو او چې زمری یې ولید چې په ښکار پسې ووت د زمری کور ته ورغی ورچی غی کړه ورینداری و ورینداری زما مشر زور چیرته دی؟ زمری د کور لمنځه آواز وکړ، په ښکار پسې وتلی. ګیدړ وویل، بخت یې بیداره دی چې په کور کې نشته، کنه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلی و چې ټول عمر به یې د چرګوړي نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرات هیچ چا نه و کړی. زمری حیرانه پاتې شوه، خو هیڅ یې ونه ویل او ګیدړ له شېبې نیمې انتظار وروسته په خپله مخه ولاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې وبوت، ګیدړ یې کور ته ورغی او آواز یې وکړ، ورینداری و ورینداری زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ، همدا شېبه نیمه مخکې په ښکار پسې وبوت. ګیدړ چیغه کړه، بخت یې بیداره و، کنانو د سویانو د غلا کولو په ګنامې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پښې یې څوارلس ځایه ماتې وی. زمری ځواب ورنه کړ، خو ماښام چې میړه راغی د ګیدړ لپاره لاپسې راتلو او په ټکو کیسه یې ورته وکړه. زمری ورته وویل، که بیا راغی ورته ووایه چې زمری وایي دا ګز او دا میدان، زړه ورتوب په دې وازمایم. په دریم سهار چې زمری څنګه له کوره ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل، ورینداری و ورینداری زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ورته وویل، هغه همدا اوس په ښکار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې انګازه وکړه وویل، بې غیرته زمریه، چې د ښکار نه یې نو غلاوې کوې، ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی او سبق مې درکړی وی. زمری چې ډیر لری نه وو او د ګیدړ آواز یې اورېده، له ډیره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېده او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی و په ونو کې ننووت. له ورخطا یې کله یوه او کله بله خوا منډې وهلې او د سختې مایوسۍ په حالت کې یې فکر کاوه چې ځان د زمری له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوري شوي سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ د سټې په سوري کې ننووت، خو زمری یې لکه یې ولیده چې په سوري ننوځي، نو پسې ور ټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر و، دې ته یې پام نه شول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کې کاږه او ملا یې نری کړه، د سوري له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمری پسې ورغی. ورته ویې ویل، میړه دې دومره رانه وبیرېده چې سیند ته یې ځان خطا کړ، ما هڅه وکړه وی ژغورم، خو کمبخت لا هوشو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ او د هغه یوه بله لا په ورښکاره شوه. خو چې څو ورځې تیرې شوې او زمری رانغی، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولوېده او خپلو بچو ته یې وویل، دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووځم، نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې را ورسېږي او وږی پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغسې وخت په ارمان و، د زمری غوښتنه یې په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو، زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ را ووت، خو خوب ورته، او چې د سیړیو یخ سوری یې ولید کرار وغځېد، خوب یووړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو، وږی و. د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی، یو چرګوټی یې راپټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي په خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماسخوتن ناوخته کور ته تش لاستون شو، زمری ډیره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل، بچی مې وږی دی او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګېده، ویې ویل، کره یې ورځ په ځنګل کې وګرځېدم، خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل، که ښه خوندور خواړه پیدا شي نو نور الا نور، خو که پیدا نشي معمولي خواړه هم پروا نه کوي، مقصد چې ماشومان وږي ویده نشي. زمری چې د تصور خوشاله کړي وا چې میړې اهمیت ورکړي او د دې لپاره په ډیرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلې دی، نو هغه ته یې وویل سبا به زه هم له خیره در سره ښکار ته بوځم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی کور کې پریښودل او دا له خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیاڼه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسړېده. ورو یې وویل ته دلته ورباندې ټوپ کړه، د درې بر سر ته یې راوشړه، زه به هورې ورته پټه شم، هغه تر ټولو چا غویی به رایسار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته ولاړه، دی یوې لوړې ته وخوت. د غویو په ګلی یې ور ټوپ کړل، نور غویی وترهېدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو په ښکار یې وواهه. د غویي ښکارونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړمخ یې واچاوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی وو بی هوشه شو او یو وخت چې په هوش راغی لمر یې د اسمان په منځ کې ولید. ښه ډیر وخت تیر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل تا څه وکړل؟ هغه غټ غویی څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لاره وم. ګیدړ ورته وویل ما چې هر څومره سترګې وغوړولې هغه چا غویی چې تا یادوو هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډیر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. زمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابه دی کړي، نو ورته ویې ویل زه به لاړه شم په هغه چا غویی پسې، وبه یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه، ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چا غویی پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورېد، سر یې راوچت کړ. لږ وړاندې دوړې بادېدلې، زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرید او یوې لوړې ته وخوت او چې کله ګله تېره شوه، یو زوړ غویی یې ولید چې له نورو بیل مرګې حاله پروت دی. ګیدړ پرې ورمنډه کړه او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګې حاله غویی ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ، دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلی وو، هغه ځوان، هغه غټ چاغ غویی درنه خطا شو. ګیدړ ورته وویل ګرانې ته غوښه نه پیژنې، دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګې حاله ښکاري غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د غویی غوښه چې خوندوره نه وي چاغواله یې په سر وهم. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته هم په زړه کې ورتیر شول چې میړه یې شاید سمه خبره کوي. خو ورته ویې ویل سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه کور ته یې ورسوم. ګیدړ ورته وویل ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟ زه نارینه یم او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بهرونه وړي. خیر زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویی پړپوس به در سره یوسم. زمری د وفاداری ښځې غوندې هیڅ ونه ویل، بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګیډه کېښوده او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه راوویست، میړه ته یې ورکړ او نور یې نو ټول غویی په خپل اوږه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت کې په لاره کې وی ژورې کندې ته ورسېدل چې په تل کې اوبه ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تیرېدو لپاره د یوې ونې ډډه پرته وه. زمری چې کابو ټول غویی هم په اوږه و، د ونې په ډډه باندې اوچته تیره شوه، خو ګیدړ وډار شو، د کندې په غاړه وچ ودرید. زمری د کندې په بله غاړه ودرېده، مخ یې راواړوه، په ګیدړ یې آواز وکړ ولې وویرېدې؟ ګیدړ ځواب ورکړ نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړی یم، د شولو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمری مخ پر وړاندې روانه شوه او له ځانه سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې آن د ښکار په سخت سفر کې یې د کندې په ولاړو اوبو د بزغلیو د کېښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری لسترګو پناشوه ګیدړ کندې تور کوس شو او ځان یې دې تور ورساوه. دوی له ګوړاندې په لاره کې یوې نیغې خوینې پرخې ته ورسېدل چې زمری ورباندې په اسانۍ تیره شوه، خو چې شاته یې وکتل میړه یې ولید چې یو ګام واخلي بیا وپرځي او بیا راپاڅي او بیا یې پښه وښویږي. زمری ورباندې آواز وکړ، په زحمت یې ډیره درته لوړه ده. قهرېدلی ګیدړ ورته وویل، چټیات مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمری مخ واړاوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې پخوانی میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کېدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې په لور باندې نه و. زمری ټوپ واهه او تیره شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، ویې ویل، وی ګرانه، لاندې لوېدلی؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میخې لپاره مې خپړی جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې یې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرندې پل، بزغلی، رسۍ او هر شي ته یې پام وي. زمری په مینه ورته وویل، د زړه سره، په راختلو کې مرسته در سره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده، ویې ویل، نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیجم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویې له پړپوس سره د کندې اغزونو بوټو په منځ کې ختل ورته سخت و، په ډیر زحمت راوخوت. د پړپوس ډیره برخه په ازغیو کې توګل شوي او ورنه پاتې شوي وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ورسېد، د زمری پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل، ویې ویل، پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل، ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخوانی عادت له مخې د پړپوس یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه، ویې ویل، ته کله دومره یاران لرې؟ ګیدړ وویل، ته څه پوهېږي چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل، ګومان نه کوم. ګیدړ وویل، ته هم خپلو یارانو ته ورنارې کړه، زه به هم ورنارې کړم، و به ګورو چې څوک ډیر ملګري لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی و، وایي لوګو کوس کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو را تاو شو، خو هیچا هم ځواب ورنه کړ او ژوي له ویرې داسې غلی شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ و انګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګله ګیدړو او شغالانو هم و انګولل او د کلیو سپو وغپل. زمری حیرانه شوه او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړور و چې زمری ورنه وویرېده او دومره هوښیار و چې مزاناکه غوښه یې پیژندله او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره و او یارانو دوستان یې له شمېره وتلي و، زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو. دوی چې کور ته ورسېدل، د زمری وږو بچو د زاړه غویې غوښه ډیره په خوند وخوړله او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی.
د لیک شیبې د استاد نجیب الله منلی د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې کلاسیک خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ژبپوهنې او ګرامر ترڅنګ پر نقد او داسې نورو مسایلو بحث شوی چې نور افغان لیکوالو یا نه دی کړی او یا کم بحث ورباندې شوی دی. استاد منلی وایي، یو څه چې موږ بحث نه دی ورباندې کړی هغه د دغه کلمه ده. له استاد سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد په دې کتاب کې ځینې داسې مسایل هم شته چې تر اوسه بحثونه نه دي پرې باندې شوي. یو پکې دغه ده او یو بل بحث چې جالبه ده ما نه ده لیدلی د ټکس او پاراټکس بحث ده. دغه مو استاده تر څه پورې راخیستی دا بحث څنګه بحث ده؟
کله چې مونږ په خپلو منځو کې سره خبرې کوو ډېر ځله یوه کلمه نه وایو، دغې کلمې په ځای دغه وایو، مگر مخاطب د دغه په معنا پوهیږي. دا جالبه خبره ده چې څنګه یو څه چې ما نه دي ویلي ته پرې پوه شولې. مونږ دغه کلمه کاروو په هر ځای کې. په دې لیکنه کې ما یوه جمله راخیستې ده چې عمل ورسره مخامخ شوی یم. یو فرانسوي ژورنالیست راغلی و او په ننګرهار کې مرکه کړې وه. هغه سپینګیری چې ورسره خبرې کولې هغه دغسې یو څه ویلي وو. خبره داسې ده چې دا زموږ دغه چې دی په دغه کې پروت دی، او همدغه ده چې اوبه هم په اسانه نه دغه کېږي، نو دلته دغه نه شي دغه کېدی. ژورنالیست دا جمله راته کېښودله او ویل دا ترجمه کړه. ما ورته وویل چې ده څه ونه ویل، او ژورنالیست سره کتل چې څنګه د خو 45 ثانیې وخت تیر کړ، څنګه یې څه ونه ویل. اوس په دغه ځای کې که چیرې مونږ محتوا ته وګورو، دا سړی د خپلې سیمې د کرنې په ارتباط باندې خبرې کوي، دلته د تریاکو د کښت په ارتباط خبرې کیږي، او د ده خبره دا ده چې بل شی دلته په اسانه نه کیږي، اوبه ډېرې نشته، نو ځکه خلک تریاک کوي. که چیرې سړي ته ټوله موضوع معلومه وي، چاپیریال سړي ته معلوم وي، نو په دغه باندې هم پوهیږي، او چاته چې چاپیریال معلوم نه وي په دغه نه پوهیږي. دا زموږ د ژبې یو عادي بحث دی، مګر زه د دې نه لږ ورخوازم. په ادبي تخلیق کې هم مونږ همدا کار کولای شو. ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي، یو شاعر چې شعر لیکي، د خبرې ټول جزئیات بیان کړي. کیدلی شي ځینې خبرې ونه کړي، مګر په نه کولو کې خبره ورسوي. یعنی دا مه وایه چې د یو چا لاس پرې دی، دا ووایه چې په یوه ګوته یې سګرټ په لاس کې نیولی دی، اپوی څلور نورې نشته. نو هغه پروسیجر چې مونږ په عادي خبرو کې کاروو او دغه په فارسی کې چې ډېر زیات استعمالوو، کېدای شي همدغه وسیله د تخلیق لپاره هم وکاروو.
او بل بحث مو استاده ټکس او پاراټکس دا نوی بحث ده استاده؟
په افغانستان کې نوی دی، مګر په ادبیاتو کې نوی بحث نه دی. مونږ یو متن لرو، دغه متن خبرې دي چې یو څوک یې کوي. د دې لپاره چې دا متن چا ته وړاندې شي، نو دې خبرو ته باید شکل ورکړ شي، باید مثلا ولیکل شي. د لیکلو دپاره به یا قلم کاروي یا به کمپیوټر کاروي. که قلم کاروي نو نسخ به یې لیکي، نستعلیق به یې لیکي، خطاطۍ اصول به پکې مراعت کوي. که کمپیوټر کاروي به بل فنټونه به استعمالوي، دا به په یو کاغذ باندې لیکي. دا کاغذ کېدای شي شاوخوا ته رنګامیزي وکړي یا سپین پرې دی، نو هغه متن ته په څه شکل باندې مقابل لور ته وړاندې کوي چې هغه دپاره د پوهېدو وړ شي. دا یوه ستونزه ده چې زموږ په ادبیاتو کې ورته ډېره کمه توجه شوې ده، او کله کله ستونزه هم پیدا کوي. د بېلګې په توګه مونږ د خطاطۍ په هنر کې یو رسم لرو چې د کلماتو ترتیب پکې لکه په عادي لیکنه کې نه مراد کیږي. ځینې شان پاس لیکل کیږي، ځینې شان لاندې لیکل کیږي، ځینې شان د لاندې نه پاس لوستل کیږي، ځینې شان د پاس نه لاندې لوستل کیږي. دا د خطاطۍ د هنر یو برخه ده. همدغه شی زمونږ د کتابونو په چاپولو کې هم کارېدلی دی. هغه چا چې د کتابونو پختې ډیزاین کړي دي، کله کله د کتاب د عنوان کلمې همدغه شکل باندې لیکي. په نتیجه کې لوستونکی نه پوهیږي د کتاب عنوان څه شی دی، ځکه چې هغه یو شی چې د هنر یو برخه په بل ځای کې کارول شوی دی، مګر د بل ځای کې د هغې دپاره ځای نشته. دا هغه مسئله چې موږ په خپل خبرو کې په خپل لیکنو کې توجه نکوو. د کلماتو ځای په ځای کول، د عنوانونو ځای په ځای کول، واړه او غټ عنوانونه جوړول، د کرخې سر ته تلل، دا ټول هغه نزاکتونه دي چې په هغه باندې موږ کولای شو چې خپل متن لا روښانه او لا ښه لوستونکي ته وړاندې کړو.
مننه استاد. کور ماده مولانا محمد علیم بسمل چې په خپلو شعرونو کې کله ګل بشری ته مخاطب وي او د وطن درد ور سره ژاړي، نو د ډیرو کلکو زړونو د خاوندانو د سترګو لکون سره هم اوښکې ډنډیږي. ښاغلی بسمل، نن هم داسې یو نظم راغلی.
گل بشری دما همیش تا تسلام دے چی دیات کرم گل بشری سلام می واخلا دوران کلی او دکور سلام می واخلا دی جماعت او د حجره سلام می واخلا گل بشری دی بمبار شوی کور پشانیم نڑی دلی می دزلو طول دی والونا لٹی لٹیم پخپل بدن کی خخیم کفن کڑی می دی خپل وجود گردونا د جمیش په کې چستا د مخ تاثیر وو هغش په اوس د وسال په وینو رنگ ده عشق زخمی ده یو جمال په وینو سر ده ټپه هم د خط و خال په وینو رنگ ده گل بشری یو داسې ورور می شهید شوی چې ښایسته لکه د تا د ټپې بند و او گل بشری د ما د ورور ښکلو لیمو کې د حافظ شیرازی د غزل خوند و هدیره کې مې د ورور د سڼو بوی دی که د ورور غوندې ښکارېږي د ورور قبر د ورور یاد به په زخمي زړګي کې ساتم که په سترګو نه جوړېږي د ورور قبر هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو چې زما نوم دې پرې لیکلی و هسې مې په یو کونج کې زخمي زړګی انځور و او له غشې راتلې ټکی ټکی وینې خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم گل بشری ستا په دسمال پسې خفه یم و بسمل دی قسم حق نداری گرانه خدای منی چی دایا و کال پس خفایم
خلق پخپلو خپلو کارو بوختی په ما کار نه لري خلک په خپلو کارو بوختی په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت برازي خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور بغیر سی مستانہ ملا بدار نلری